آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم یوې بل خبرورې تموز اسد الله لودین هر کلی کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي دي یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د سارویو د ناروغیو شکایتونه کړې ویل دي چې ساروی په یو ډول ناروغي اخته دي چې په پرله پسې ډول مړ کیږي د غرض زینه د وچکالۍ په اړه شکایتونه کړې دي او یو شمیر نور بیا ویل چې په سیمه کې ورستیو سیلابونو ورانای رامنځته کړی دی دا چې کوم بارانونه د سیلابونو لامل کیږي او آیا په افغانستان کې پر راتلونکو اونیو کې هم د سیلابونو خطر شته په دې اړه درته یو مرکه هم لرو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ورکشو اجزانو د پروګرام لنډه برخه هم مهیروي خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو
السلام علیکم زه د فراد ولایت څخه د خکتپی د ولسوالۍ څخه د ازادۍ رادیو سره پرلی کوم زما غوښتنه د ازادۍ رادیو د کارکوونکو څخه دغه د دغه مجرد تر اسلامي عمارته پورې ورسوي چې دغه د فراد ولایت د بخش آباد بندې پوخ کې نو که دغه د فرا ولایت د بخش آباد بند پوخ نه شي نو د فرا ولایت ډېر د خوارځواکۍ سره مخ دی نو زما غږ د تر ټولو مسؤلینو پورې ورسېږي او همواته ته خوشحاله اوسي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاج الرحمن د غزنی ولایت یکل سوالی مالای کله ما وختنه د سمو کلی کې هیڅ مکتب نسته نه دینجونه نه دی هلیکانو مرته رسمي مکتب را کول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي پهلن تقریبا 1200 کور به کله یو هیڅ نه مکتب څه کې نه دینجونه مکتب څه نه دی هلیکانو مکتب څه مهرباني
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه زه د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه د پیغام در پرېږدم د غزمر په ولسوالۍ کې د طالبان د ځوانانو په دژور باندې راګرځین بیا ډیر بیزه تکي بيخي داسې مو چې چاته خريلي هغه د سلمانۍ ته په زور بیا غل د بشتان او کلکی وخري بشتان بیا چې په کوم کور کې وادي دا کور والا تر ازین چا سروش چرند کړی ته به متر چرند کړی دا کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې باندې هغه واده خوشالۍ د تیرې نو د چې کوم دغه کې په کوم کور کې دلی وادي دغه کور ول په خامه خای د نو دوه نه په مابس کې ناش نو دغه چې چات مور نه رئیس کوم نه ورېد ته نو سړی چات وسور چات وای نو چالت ورته هغه تر دې په عزت
د پاکستان وړو چارواکو څخه تا هله د مرشد خلک لا رښتو ځکه منی کی ځکه چې دا کاروایی چې کی دا ټول د غوړ لاس کیږي د غلط تاسو هغه مسؤلین چې دي په دوه باندې جدي تجدید نظر وکي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکي نو به تاسو لپاره هم اسانتیا شي نور ګاونډیان لپاره هم اسانتیا شي کنه د الله عذاب ته متوجه شي
السلام علیکم مونږ نه غره له تا اجندول سواله سیدون کی فعلاً با ایران کی وسیگو او دا آزاد ایرانی طولو کرکمون کو او ردین کو تو سلامون از مونگ دا افغانستان حکومت خطا وفتانا دا سب ایران کی کم خلق چی پو ویزو او پاسپورٹو نو بانده را غلی اغو هم نیشی او پاسا بیز مونگ دا افغانستان دا حکومت خطا وفتانا دا سب دی باروت کی جد تن دا ایران حکومت خطا وفتانا وگلی چی آیا دا والی ویزی داری تیپورت کئی بیرت افغانستان داری یو کاچاکی نی کارمی اسناد و هم نمال کئی بر ایران کی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نو دا آزادی رادو پرونی تم سلامون وړاندې کوم چې د پاریا بولیت نوی ولسوالی په اوس حالت کې نوې سوی ده چې معنی ډیر ځایونه نوم چا نه دی اورېدلی د روس پر تر حد نه رسېدلی چې حلګزی د ولسوالۍ د قلعه کونی د کلی یم نو دلته داسې حالات دي چې مقصد دغه دغه راځي د انجینران چې معنی افچا ته یو مؤسسه ورکوي یو سروي ورکوي یو بلچه ورکوي نو د مجاهدینو څخه مداخله ده چې اول دغه انجینران په خپل سروي کې ښه محکمه اوسي معنی د یو چا و حال ته وګوري چې کوم دا د مساکینو حال ته وګوري چې مقصد دا مسکین دی که بای دی اوس خو پیلن په دغه کریه کې داسې خلک نوشته دي چې مقصد په درګه باندې سل پسونه ولري هغه نوشته دی او هغه مسلمان چې معنا په کور کې د ماښام وړن درې سار وړن لري هغه نه دی نوشته نو ته غزمرژاده تر یوه د ورسېږي اوس په درسو باندې مشغوله یم، په خپل باندې وس درسونه وایم. نو د مشران ته مو دا هیله ده چې دغه انجینران په خپل کار ته ښه متوجه وسي. دغه ازادي راډیو څخه مې دا هیله ده چې دا زما غږ تر یو حده پورې ورسي د مشرانو پورې، چې مقصد د دې خوا د فاریاب خوا ته او د چلګزي د قیصار مربوط دی د ولسوالۍ کې بیخي هیڅوک په دا مساکینو باندې هیڅ پوښتنه نه کوي. دوری مسکینان بیخي زیات دي. نو مسلمانانو ته ډېر زیانونه اوښتي دي، چې هغه داسې زیانونه دي چې مقصد د دوه درې کاله کېږي چې دلته دی پرله پسې وچکالي ده. نو بالا څوک هغه چې شی درلود تر خو هغه ښه دي. مسکینان مسلمانان چې دي خو مانا مزدوري او دا کار هم نشته. کارګر په ایران کې یو چای سړی مړی درلود خو په ایران کې وي، کنه هغه به دلته گزاره به کوي په میاشتو میاشتو باندې یو چرګ یا د پسواشت خو بیخي په کال کې نور ته مصر کېږي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو، زما د پیغام در سره شریک کړو. زه د نصراج د لخرګا ولایت نصراج ولسوالۍ سره په تماس کې یم. دغه زموږ وکیل ته د مؤسساتو خلک راوځي دغه پر حوزه باندې معنی د وتاکونه والا راشي د امداري ولي کې معنی د چا د لس ماتې شي د چا د شل ماتې شي. زموږ د پخپل بیا قسم ومني ولې څوار لسنداري ماتې شي دي. دغه لیکلي دي ورور وړي دي نور زګو کې په نور ولسوالۍ کې دغه امداري او د هر څه دغه ورته دغه کړی دي. دا وزمر د چسې شي ورته وای چې پښتون نه کښینداري څنګه سوله وای دا کار نه کیږي. دا بیا مو سبب وخره دي. هغه دې پر دغه پر هندار پر برابر پر دغه باندې دغه روپی خپل جواب ته سره شي دا وتاک ولا او دا وزواله مو د خدای پیاریانی چې وس مو څوک پر طالب وجاړو پر چا باندې وجاړو پر ملکی وجاړو ورور اس مژ کار نه دی سره دغه دی. بس مژ ناره دی خدای واوري دا غزما واز سره نه شرکی. بس ډیر زه خوشاله یم. مننه شکر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا زیادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلی لمن ټولو به جوړ او روغ خوشاله وسی. زه د فراه ولایت څخه خبرې کوم. نو زه خپل یو مالدار یم، زیات مارونه لرم، ټول کورنۍ گزارم هم په اندو مالو باندې ده. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی په افغانستان کې مال ساترم ډیر سخت تکلیف دی. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی چې تقریبا دا میاشت کېږي یا بالا تر میاشت دی داسې مرض ورلیدلی دی چې هره شپه جوړ تیار مال دی په حساب باندې موږ میږه ورته وایو یا وزه ورته وایو. جوړ هیڅ عیب نشته پکښې کې. سهار په راکښینو شوګر یوه یا دوې خپله بیا د یوې ما په هغه مردارې سوي اوسي او ځای پر ځای هغه وي مړې اوسي چې وګورو بیا د هغو هغه لشونه یې راواخوی خواتې وغورځو. خو هر رقم رنګ د رنګه واکسینونه مو هم ورته لګولي دي. نو متاسفانه چې هیڅ شیان تر اوس پورې ګټه نه ده ورته کړې ده. تقریبا په دغه څه میاشت کې یا څه باندې میاشت تقریبا شاید زما خپل د مال څخه تر پنځه لسو پورې دغه شي مړې سوي اوسي چې دا څه مشکل دی. تاسو سره ډاکتران سته هغه وي نعیب موږ ته ووایي چې ولې دا رقم کېږي. ده دې ته څه دوا لازمي دي چې ولې کوسه چند دو سره وکړو. او خواړه یې هم موږ شاوخوا خلک په دغه ملتکې کې د غنم چې خلک واخلي ټولې کې غنم بیا هغه په خل موږ ورته وایو هغه پاتېږي موږ یې په هغو کې پیایو. مخکې مو واښه ورکوله پلوړ مو ورکوله. مشکل څه دی؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د دې ازادۍ چینل ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا یو پیغام دی. ما زه عبدالله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. مخته دی وکسي جوړه او روغ خوشحاله بیسته. تعلیم ډیر ښه شی ده. تعلیم سواد د هر انسان لپاره ښه شی ده. نو تعلیم سیوی بیا یو انسان پرمختګ کولای سي پرمختللای سي. نو د موږ د حکومت څخه هم دغه یو هیله ده ارزو ده دا کومې دوایانې چې جوړیږي په افغانستان کې د دې باید پوښتنه وکړي بس خاص وکړي ښه تصفیات یې وکړي چې دا چیرته جوړیږي او څه پکې اچوي څه پکې کاروي. نو بس دغه یو د موږ له حکومت څخه یوه هیله ده چې دې باید ښه معلومات وکړي. نن سبا ډېر د پیسو دپاره هر شی جوړوي د انسان خطر نه کوي چې انسان ته تاوان رسوي یو انسان ته ضرر رسوي. ځان سره د پیسو غم ورسره یې بس بل کیسه کې نه وي.
علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خدا زادی راجو کر کوم کو اوریدم کته نیک هلی احترامات وان خدا دی کی جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالی ناړي کې در سره نیولې ده. خدای دی وک چې زمر ژغ تر لوړپل چارواک پر ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډیر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي، او بل سړکونه ډیر خرابې، لارې ډیر خرابې دي، سیلابو بیخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډیر ځپلي دي، نو خدای دې وکړي چې دا زموږ ږغ تر لوړپلو چارواکو ورسوي. ستاسې همکاري په تمه. السلام علیکم.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه. په دې له هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې، هغه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. په دغه پیغامونو کې یو ستونزه د سیلابونو او وچکالۍ په اړه وه. په دې وروستیو کې د افغانستان په بغلان او غور ولایتونو کې خونړي سیلابونه راووتل. په دغه دواړو پیښو کې شاوخوا 400 کسان مړه شول او دغه راز سلګونه نور ټپیان او ګڼ زیانونه هم واړول. دا چې کوم بارانونه د سیلابونو لامل کیږي او آیا په افغانستان کې په راتلونکو اونیو کې هم د سیلابونو خطر شته، د هوا پیژندنې اټکلونه څه دي، په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار صفي الله سانګزي د چاپیریال ساتنې له متخصص عاصم مایار سره خبرې کړې دي.
کچیر ته په لږ وخت کې ووریږي یا په یو سات نیم سات کې ووریږي د سیلاب لامل کیږي. خو کچیر ته مثلا لږ وخت ډیر وښیي چې هغه وړاندوینه کې تقریبا وخت اشاره نه کیږي د اواشناسۍ د ادارې، نو بیا سیلاب نه راځي. ممکن د تیرو ورځو کې چې کوم ورښت شوی و هغه تر 500 ملي متر نه ډیر ورښت و او په لږ وخت کې شوی، او په دې خاطر باندې دغه سیلاب نو د اوس مهال کې البته په دغه ورځو کې د بیا سیل راتګ امکان به لږ وي. کچیر ته امرازي کچه د پخوانی پرتله حتما لږ ده، ځکه د ورښت کچه متناسبا لږ ده، نو په دې خاطر باندې. خو په مجموع کې وړاندوینې داسې دي چې د جولای میاشتې پورې به ورښتونه په افغانستان کې د نورو کلونو پرتله ډیر وي، او دا به ممکن یو څو نورې پیښې هم د سیلابونو لامل کړي چې ممکن تلفات بیا رامنځته کړي. یعنی دا اوسنۍ پیښه به نه وروستۍ پیښه نه وي.
دغه په کومه سیمه کې چې سیلونه راغلي دي، ډیر د استوګن کورونو ته نږدې دي، یعنی په استوګنو سیمو باندې دا سیلونه راغلي، څه فکر کوئ چې دا د سیل په مسیرونو کې د کورونو آبادول او د استوګنو ځایونو جوړول دا د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي که څنګه؟
د سیل تلفات یو خو د سیلونه دي چې باید چې پیښیږي، او هغه په طبیعت کې پخوا مو خو اوسې تبه اوسې کچه په دې له دې کبله لوړه شوې او شدیده شوې چې اقلیمي بدلون اغیزې پکې راڅرګندې شوې دي. خو د تلفاتو اصلي لامل همدا د نفوس ډېروالی دی چې په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي چې هغه د سیل د تهدید سره مخامخ دي. وګورئ موږ که ووینو په ویډیوګانو کې داسې ځایونه موږ ولیدل، ما خپله زه دغه راضي پیشه نه بغلان کې مشهود کړی. هلته دغه د یو خوړ په یو اړخ کې پوخ کور جوړ شوی دی، نو طبعا هغه د اوبو هغه مسیر نیسي او هغه اوبه د بل لوري ته اړوي چې د خاطر زیانونه رامنځته کوي. که چېرته مثلا موږ د همدغه خوړ چې بغلان په کرکر سیمه کې و، دغه لاندې هلته پول هم شته دی، هغه ته وګوره پول تر اوسه پورې جوړ دی، یعنې سیل نه دی وړی، ځکه چې هغه پول په اساسي ډول جوړ شوی، دغه لپاره محاسبات شوي دي د اوبو او د هر څه. نو طبعا هغه کومه زیربنا چې دغو دپاره اړین محاسبات شوي دي هغه سیلونه نه زیانمنوي. خو هغه کورونه چې بې پلانه جوړېږي په غصب شویو سیمو کې جوړېږي، البته تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ښارونو کې تر ټولو ډېره غیر پلاني کورونه ډېر جوړ شوي دي او نقشې جوړې شوي دي، نو همدغه دي چې د تلفاتو کچه لوړه کړې. یوازې د اقلیمي بدلون اغېزې هم نه دي، بلکې د نفوس ډېروالی چې هغه هم په داسې سیمو کې کورونه جوړولو له کبله دي، هغه
معیار صاحب د اوبو د متخصص په توګه باندې اوبو څومره خطرناک دي کله چې سیلونه راځي؟ خلک باید څه وکړي؟ ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د سیل دواو خواو ته ولاړ دي، ویډیوګانې کوي، عادي حالت کې ولاړ دي، دوی باید څه وکړي د دغسې یو حالت په ځای باندې؟
ګورئ دا داسې یو مسله ده چې دغه د خلکو ناآګاهي ده. دوی اوس یوازې تلیفون ته لاسرسی موندلی او هر څه غواړي زر زر ویډیو یې ونیسي. که نه یا څوک که چېرته په داسې یا جغرافیه کې ژوند کوي چې هلته د سیل تهدید موجود وي، هغوی باید د سیل د راتګ دپاره یو پلان ولري. حتی چې که چېرته مثلا سیل پیښېږي، موږ باید عاجل کوم ځای ته وخیجو تر څو تلفات ټیټ شي. یو دا مسله ده پکې، دې په ځای چې خلک ویډیوګانې وکړي. او بل دا چې مثلا د نورو سره د مرستې دی، چې کوچنیان دي او نور دي، اول تر ټولو لومړی باید ځان وباسي، او تر هغه نه وروسته بیا د نورو سره چې کوم د مرستې ته اړتیا لري، مثلا سپینګیري زاړه او همدارنګه کوچنیان چې ډېر داسې پذیره دي سیلاب د اوبو په وړاندې، د هغوی سره تخلیق لپاره مرسته وکړي تر څو امن ځای ته ورسوي. خو متاسفانه په افغانستان کې د هوی کچه لږ ده، نه یوازې دا چې د سیلونو څنګ ته ودرېږي او هغه د غټو څپو پر مهال باندې دویم تهدیدوي. داسې ویډیوګانې او داسې انځورونه موږ هم لیدلي دي چې هلته د سیل په اوبو کې موټر ورکته کوي. ګورئ، د سیل 15 سانتي متره اوبه کولی شي یو انسان چپه کې، کېدای شي تر 150 سانتي پورې اوبه پورې هغه موټر بې ځایه کوي یا مسیر یې منحرفه کوي. نو دا په خپله دغه دی، موږ وینو چې هغه په اوبو کې ورګډ شي، دوی هڅه کوي چې بله خواته واوړي، خو هغه متاسفانه چې دغه ځای یا ژور شوی وي یا دوی هم نه ویني، ځکه د سیل اوبه خو خړې دي نه ښکارېږي، هغه سرک صحیح، نو د تلفاتو د لوړېدو لامل کېږي. تر ټولو ښه دا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګانې اخلي، باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي، د تخلیې د ځای پر ځای کېدو، د مسؤول غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې، دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي. نه دا چې دوی په دا یو عادي وګړي او په دې ورګډ شي چې هغه بیا خپله د تلفات لامل کېږي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم عیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 2021.
او سم راځو د ورکشو اجزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه او دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدا پاک دی چې روغ جوړ بیاست. عبدالحاد سلیم د هلمند ولایت څخه روجان زمیر یو عزیز دی، تقریبا 15 کال کیږي چې نادره کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته، په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورو د پاک له معلومات لري، مثال د خبرې یادې خپل زمیر غاوري. نو د مهرباني د طریقه دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زمیر سره تماس ونیسي. کله چې چار مسلمان ورور که په پاکستان کې، که په افغانستان کې، که په ایران کې، چار ځای مثال د خبرې زمش د عزیز پاره معلومات لري، په دغه شمیرې د زمش سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې چې نادره کسوي د زمش د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکه ورور درنه شیرینی ورکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه نیکی هیلی دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم، بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه دغې نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی. او ماشوم امید نومېږي، د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي زه به ورته شماري وایم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بل نمبر دی صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور پرسې شماره ورته افغان وایم صفر پورا اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت شماری ورته بیا یو یو تکراروم صفر اووه اته درې فیری شپږ دوه فیری پنځه څلور صفر بل نمبر دی صفر اووه اووه اته نه صفر درې نه صفر څلور وروستۍ شماره افغان د صفر اووه دوه فیری صفر نه دوه فیری څلور نه څلور یو په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي ازادۍ راډیو دې وي تل دې وي ډېره مننه ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له تروري زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي دا پنځلس شل کاله کېږي چې ورک دی نو کور ته مشر ورور لال محمد و کورنیان ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي نو که هر چاته معلومات ستا موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نه صفر یعنی یو ځلې بیا هم وایم صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نه صفر دا زما د ټلیفون شمېره ده له خدای دپاره دي موږ ته خامخا زنګ ووایي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشرېدو په هیله وسلام په احترام.
سلام علیکم زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د محمدزي په نامه چې تقریبا د شپږو اوو کالو څخه نادره کوي اصلا د دراوت د یزک د کلي دی که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کړم صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ سلامونه تاسو ته ټول راځي په وخت په خیر همزله لامنه ملغمه څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې کې تقریبا د مې کې نه درک شوې ده چې په څلور وې څو کاله تر وکړې په تاسو د پاره سمونه ته نه مته په داسې نه راځنګ وې چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختې په مان
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي دغه دوه تنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي صفر اتاویا دوویش واویا وویش او بل شمیره ده صفر واویا یواویا نهویش وسو یو نوی.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته همدا وخت او شیبه خیر. نور الله هجران مله کابل زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادي راډیو کې د ملاخیل ورور دی نواب یې نوم دی داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې میانه قده یې سړی دی برابره ږیره لري او په اعصابو مغزو کې هم جوړ دی خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره ده چې څلور ساعت خلاص وي انشاءالله چې خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې.
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړ یا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکوادو لسلی څخه ساس سره پر اړیکه یم. زما ورکړو د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کال کیږي چې نه درک سوی دی. مرده د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمیرو باندې د اړیکه نیولی سي او د واس مطابق جایزه هم لري صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه. بله شمیره وایم صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت.
اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ ماگارے ماگارے راپا ماگا پاماگارے ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پدی خوشحالا چمتا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
فضلنو کی مستی دا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پدی خوشحالا چمتا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
دا ټول خوشحالی دلر او بر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ
سندرو کی بستایم جانان بدر توایم بنندو بغیر تو پایم جانان بدر توایم
دمینی پٹ پو پسندرو کی بستایم جانان بدر توایم
بنندو بغیر تو وقایم جانان بدر دوایم
ژوند پسر لو هر مازی گرد مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه نئی حسینا ایخ کلی ما چپینا
جانان ساد قال بشم تولا مینا مینا سما یارن یاسمینا
ریخنا کبی زلیگ دس بوک میں نئی حسینا ایخ کلی ما چپینا
جانان ساد قال بشم تولا مینا مینا سما یارن یاسمینا
سما غند ساد وادا دل بر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا شاندلی بنیم پزڑ باندی ستیم
جانان شاکر دیب ساد منی ارمانیم زیر رنگ پسر لیم
پتا پسی گل رنگ زب شاندلی بنیم پزڑ باندی ستیم
جانان شاکر دیب ساد منی ارمانیم زیر رنگ پسر لیم
پسر کگر حیاء کل سادر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا
دمینی محبت ندت نظر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا
دنوی زندگی نوی سحر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا
ده آزادی ملما
سلامونه اسمت ساروانیم ده آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم زموش ملما په اتمی فیزیکی دکتورا لري نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې چون د ما پلار دینی عالم و یا په اصطلاح مولوی و نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې بیا مدرسې ته پسې تللی یم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه هم یوه برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلې، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې. بیا په کابل کې پسې رالوی سوی یم، البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل شوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته یولس کلن وم چې بیا یې اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له همغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته بدل شوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه، بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړې پاته و، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لرئ ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نور ټول دورې خپل مثبت او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته وو هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چېرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو. که یو نه و بل به وو، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وایم سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالی کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړ مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به هم داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې رالویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کېږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل ټکول وي، او دا عموما ویل کېږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربې لري او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر سوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دي، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کېدای شوی کولی شوی یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په نه لیکلو، په لوستلو، په یو کار کولو، یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستي او په رواني لحاظ باندې غوښتلي چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن، یو څوک چې بس بې له وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و د دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه.
کله چې بیا تاسو له غزني ولاړئ کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و، تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به مهم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزني کابل تر منځ تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و، خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا دی چې دینی علومو کې ډیر عقیدوي او باوري مسایل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډیر به فکر هم نه پې کوي، ډیر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډیرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي، استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوته یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه هم د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې وه چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
وسته په هانتون راته وس په هانتون تاسو چې بیولوژي مخښه ولا سم علمي چې لا پایله مهم ساينس خوښو
او بیولوژي د څه وشو چې راول ځل چې زسم تولاړه مې نه په مجموع کې طبي علوم ساتو نو ماته ډیر جذاب کارسو خود ما ډیر علاقه د فزیک سره او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا شو ک تاسو پیادی او یایه مکلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدید جګړې وي یو د کابل رادیو او یو د بی بی سی رادیو چې خلکو اوریدل ایوان فکر کوم د ایران غږ رادیو نو هغه د بی بی سی رادیو چې وا هغه یو پروګرام درلود په نامه د ځلاند وړانګې نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساينسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خو به کې ډیر رادیو بی بی سی اوریدل نو تقریبا نیم کور کې د بی بی سی رادیو اوریدل او کلچر ګرځیدل نو دغه ځلاند وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې د تسې لیزر رامنځته شوی چې سطح پرې کوي نو ما ته دا ډېر جالبه و جالبه په دې و چې هلته خو د جګړې ماحول و ټوپک و چاړو و وهل و ټکول و نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي ټوپک هم نه وي چې هم نه وي او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د پلاس کې په لیزر چې پرې کړي نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و ماته ډېر جذاب و زه سم ته ولاړه ښوونځي ته ما د موږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو که ژوندی خدای دې عمر ورې کړي مړې خدای دې اوبه کړي ډېر ښه انسان و ماته ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده همیشه به ماته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم بیا به ماته همیشه له ټوکو له محبت ویل چې او چلی پرسان نداری یعنی همیشه به من پوښتنه کوه ځکه ما ډېر پوښتنې کولې به ماته ویل چې چلی ځکه چې د پیدز له مدرسې راغلی به ماته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده دا به د کوم مسلک مربوطي بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده که نه همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ سې نو فزیک زده کړه بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکې ملګرتیا سره شروع سوله ما ساينس پانځه لوستای دا فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړ خپل انتخاب هم ساينس او که څه هم دوستانو ډېر خپلوانو اته پلان مې د خدای وبخي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط وایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوقو د پانځه حکومت هم اخیسته و د وخت لوړ زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره سته په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پوهنځي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه شم بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت یو څانګه اوس خو خپل پوهنځی ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپل یو ځان ته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه دا د چاغې سیمه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پولې ته څیرمه نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي نو دغه حالت د نړیوالو نظریاتو او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوسي متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي یا په پښتو به ژباړل کېدې
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور هغه ماته وویل چې دا
دغه شی چې تلوري په افغانستان کې په کته ما به سواد او خبرېرو مسایل تر ما سره ډیر ښه خلاصید نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوي بیا به ما ته ویل چې زه دنیا په امید خوړل سوی ده کیدای شي یو څه وشي نو او رښتیا ماز په امید خوړل سوی او دغسې حوالات راغی چې زه په افغانستان کې د هستوي ټکنالوژي رئیس وم نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت به رامنځته کېږي یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو نو په ویلو کې دا تشویشونه وو خو وروسته وروسته سړی هماغه ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي بالاخره تر دې ځایه رارسېدل اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه حتما په پانتون کې مو هم دغه ځینې قصې درلودې چې کېدای سي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي که در په یادې شي ویوایست
ولا کسی خو طبیعی خبره د محصلی دوره کې زښت ډېری خو دوه کسی ډېری جالب دي هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاصې سوې تیر ځل د طالبانو حکومت راغلی و نو لږ لږ آرامي سوې و موږ چې پوهنتون ته ولاړو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز ده که ما د ډاکټر سره نجیب وخت کې هم پانتون یو وارې خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي حتی ځینې دوستان چې به په نامو د پوهاندو پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل ډیر شمیرلې به غږېدل نو ما ته د پوهنتون پسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای داسې یو تصویر مې په ذهن کې و خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو دغه سیمونه د برق نه وو دا یې داسې د دا سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې کیدای سي یو لس یا شل ګرامه مس په پغه کې وو هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل د مجاهدینو همغه هم راایستلي وو چې چیرته یې خرڅ کړي په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتې امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سمت خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو د انسانانو هډوکې به په لاس راتلل نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ سوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سمت ته ولاړو دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډیر انسان زارول ما به تر اخره وځوري او ښه دا دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچلي لپاره راتلم موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پو دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده چې ورنه راتلم لکه له جنته چې راځي واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالی او مینه چې بیرته نه سوی ونه راتلی دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیا درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چې شته خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو ډیر ښه وو نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې مثلا یو د عجایبونه دا و چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود ساعت هم درلود
چې کمپیوټر صاحب استاد براتو تدریس پیره کول درس پیره کول خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنی واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول سو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول سو چې ولاړ سو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وګم کتل یو رقم هغه عجیب راته کارته خو تلویزیون غوندې یو شی ده. لکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي و ګیمخانې وې په دنویمو کې په خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده. دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنې هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول هر یو باجی به غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړی؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانزي په مقر کې و نو دوی د ساینس پانزي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته چې د 18 کاله په نړیوال اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونو جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونو ولیدلي سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی و. نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولېږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې و. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هېڅ مواد هستوي فزیک دپاره قطعا موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره د آلمان اکاډمیکو همکارۍ اتحادیې د خوانې انداز چې استوایي دلته چې ماسټري وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د هستوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د هستوي ټکنالوژي رئیس پایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته وم هم مې درس ورکول په کابل پوهنتون کې هم هستوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړه سوه منظمه سوه. بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم. نو لوغو رئیسې بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم او پوهنتون کې هم. دغسې یو بل دفتر ده چې د هستوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي هغه سره هم کار کوو.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري. که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري
غټه خبر دا ده سروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال کاري چاپیریال کلتوري چاپیریال سیاسي چاپیریال حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کلتور لري، پارټي کول یو ځان ته کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده. اول پې پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونوکړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې نه بجې درځم که په نه بجې لس دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا نه بجې یا نفر تا ته منتظر یې ټول مسایل نو بجو ته آماده کړي ته که پنځه دقیقې ناوخته ورسې د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي هماغه پنځه دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی، هغه تا تینی چې ته څونه په خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې دی اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو دا د معاش په سر باندې معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نه شي کولای د خپل د کارځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه لس زره غواړم، هغه به چې نه پنځه زره در کوم، بیا به ته وایي چې نه نه نیم زره سوي، بیا به هغه وایي چې نه اته نیم زره. دغه سمې چنې به ورسره وکړي او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو په کم معاشي کوو، علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسته. اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه، موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو، خو دا دلته ډېره عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی په نیمې باید ختم کړي، د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل پازابي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسانیز میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتا مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري په ټیټه سترګه ګوري، نه، متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځانه لا درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پرې ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بېرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسې کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لرې یاست کنه مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي؟ حداقل چې تاسې هلته نه شئ تلی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه کدرته هم هو او نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستهی فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و، هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره اوس مخته بیا یم، که څه هم یورپ یعنی... ماشو نه ور ناخلم، خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
او آنلاین متاسفانه د آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زه ورته درسي مواد لیږم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسئ، کوشش وکړئ چې ټول راسئ، تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نه شئ، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ.
په دې سربېره فارغ وخت نور په څه شی لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل، او په خوانه لیکنه کوله سرګرمي وراته پیوشي به لیکنه کوله. اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر وا.
ډاکټر صاحب تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي هم دلته درس ویلې دی. په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهانده حالت کې دي، ډېر یې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومنده ژوند ګرځي. دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومنده ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوی راغلی ماجر د پاره ګټل کیږي هغه د اوږده مهال د پاره ګټه نه کوي. دا فتن به اوس پیسې وګټي خو اوږده مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه زده د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي. بیا هم د کار پیدا کول ډیر درته اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر درته اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخ په ټولو افغانانو کې دلته راځي ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي. دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي، که ژبه نه یې زده